السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ وویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورن کرښه د اکتوبر میاشتې له نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نوي کړی چې بیا به لارې نه تړي له پاکستان سره خپله هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکې به بوینګ یا ایرباس ډوله وي او بیه به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړ هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې په ورځ ولسته ویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلنسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه راز د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. لشپګم ټولګي فارغیدونکې نجونې خفه دي.
زما هیله دا وه چې و ډاکټره شم، خو بعد وختانه چې اوس نشو کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان او ایران سوداګرو د همکاریو د پراختیا تړون وکړ.
ډیر زر به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي، او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغې لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
بل لورته د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر له هند سره د هوایی تجارت هوکړه کړې. ملګرو ملتونو ویلي میلیونونه افغان ماشومان د شری اسهالاتو او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خېمې دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناسناس
نور راپورونه هم له روحي لده د خبری مجلې تر پای از موږ ملته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته. د افغانستان په سړو سیمو کې نن شنبه د خوندزیو له 4 تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکو نه کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینې وروسته به هلکان له 12 ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته به چمتووالی نیسي، خو نجونې به له 6 ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. همدې له تعلیم محرومیدونکو نجونو له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي. زموږ همکار دا راپور پرې استولی دی.
سما هیله دا و چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولې خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیراتلونکو ته د نجونو مړاوي شوی ارمان د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل د کارتې نو سیمې د اوسیدونکو سپوک مې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمينه برابر شي چې دین ورسته زده کړو وکړو تر دولسم ټولګي پورې پانتون وي خپل درسونه وایو د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو د پاره وسوکو. اوس فعلاً که مونږ د ټولګي نه فارغ شو نو په کور به ناستو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډېر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبان حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو راوګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازې و ښوونیزه پریکړه نه ده، یو انساني ناورین دی. د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي اجباري ودونه زیاتېږي، بې وزلي پراخېږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسېږي او ټولنه وروسته پاتې کېږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت، هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې ماشومان له خپل راتلونکي بې برخې کړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ دی او په وار وار له دوی غوښتل شوي چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16 د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومته وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو یو نوی تړون لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفارت نن د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
داسې مهال چې لتیرو نږدې څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. د سفارت د نومبر 22 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کڅ هم دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکارۍ فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او دغه هوکړې په لاسلیک کې دوه سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزي همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم کشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زه د ایران او افغانستان د مشترک اتاق یو د وظایف نه ده چې په چابهار کې سہولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په هڅه افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 40 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداری ورکړی او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنۍ یو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دي. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې لاغه هیواده سیمنٹ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پومبه وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړي. خدا چې داله وته کې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خې اقدام غړي خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي رادیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دی وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه په دمنګ مالونو باندې اغي ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدو له امله یوازې د اسلام آباد اومده پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر اومده پلورونکو ته لګ تر لګ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 28مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندي کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبان حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
بلورته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړي. لویدیز آژانسونو رویټرز او فرانسې خبری آژانس په دې اړه راپورونه ورکړي چې تفصیل له داود خټک اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هند سره د حواله لارې د تجارت په پیلولو هوکړه کړې ده. د رویټر خبری ایجنس په وینا دا اعلان د نومبر په 28مه په نیوی ډیلی کې د هند خارجه چارو د وزارت جوائنټ سیکرټری انند پرکاش کړی دی. د طالبانو د حکومت د تجارت وزیر نور الدین عزیزی چې دا وخت د هند په سفر دی، د هغه هیواد سره تجارتي اړیکې پراخولو او د هند او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدولو په لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی هم د اکتوبر په میاشت کې د هند سفر کړو. د هند خارجه چارو د وزارت په وینا ډیر ژر به هند او افغانستان د فضائی کارګو یا د فضا لاري د سامانونو وړلو راوړلو سلسله پیل کړي. دمګړې هندي هوایي جهازونه افغانستان ته سفر نه کوي ځکه چې پاکستان د هند لپاره خپل هوایي حریم تړلې دي. د خپل مزي خو اړیکو او سفارتي سفرونو باوجود هند په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل نیولې وو. د هند او طالبانو ترمنځ په چټکه سره په داسې حال کې اړیکې په خکېدو دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې دي. د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله تګ راتګ بندې چې ورسره د ځمکې لاري تجارت هم په ټپه ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان د پولي په دوا دواړه غاړو په سامانونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. تاجران او عام خلک شکایت کوي چې دغه حالت دوی ته ستونزې راولاړې دي. پاکستان او افغانستان د گاونډي هیوادونو ترڅنګ پراخې تجارتي اړیکې لري او په ډیرو شیانو کې په یو بل تکیه کوي. پاکستان افغانستان ته وریجه، دوايانې او نور سامانونه استوي او له افغانستانه نږدې د 1.4 بلیون ډالرو سالانه وچا او لمده میوه لکه انځر، پستا، انګور، انار او مڼې اخلي. د نړیوال بینک د یو راپور لمخه په 2023 کې د افغانستان د برآمداتو 50% پاکستان ته وړل شوی و. روان کال اکتوبر میاشت کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې وشوې چې په نتیجه کې یې د اکتوبر له 12 پوله وتړل شوه او تر دا دمه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت بند او پولې تړلې پرتې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو هماغه راست چې افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي، د پولې حق غاړې ته یې پاکستانی سوداګر هم زیانمن کړي. دا چې هغوی ته څومره زیان اوښتی، عصمت څاروان پرې دا راپور جوړ کړی.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالي بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمېر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمېرل کېدل، اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه ولاری چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسې د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړ توګه خوسا شوه، راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنی شي. افغان سوداګرو په قاطع ډول له خپلو پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی، ځکه ستونزه یوازې د پولی د تړل کېدو له عمله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې بارې د قرارداد مطابق استولی، د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. اکسپرس ټریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15% تر 40% تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي یواری دي استثنایي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وزنډول هم شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته لومړی دا راپور لرو چې د امریکا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د رسنیو په اړه د طالبانو اقدامات خپلواک فکر غلی کوي او ټولنه ګوښه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لورې پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپلواک فکر او هغه فضا وې د لمنځه وړلو لپاره د پراخي هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولای شي پښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نوومبر په 28مه د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخ هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړی او هغه فضاوی لمنځه یوسي چې افغانان په پښتنې کول شي. تخیل او یا هیله ولدي ټولیز اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظه هویت او راتلونکي د امکاناتو لوګ مهال ځپن سره مخ دی.
And future possibility.
نو موري د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ ک خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري، خو اړینو امکاناتو ته لاسرسي ونه لري. د افغانستان د روان وضعیت د درکولو لپاره بد نړي توان سخت کم شي. دغه ناسته د نوومبر په 28مه د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یم سول خو جوړ شوې و. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسنی وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په دې ناسته کې د بیان د ازادي وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسم وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوي وشي او د دوی د کډوالوي پروسو ته کې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 1520 ډیر محدودونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بی پولي خبري اعلانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په منځ کې 150 ځای لري.
اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر عام افغان کورنۍ هم وایي چې د جمیل راتلو مخکې په ماشومانو کې دغه ناروغي پیدا شوې ده.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 28مه ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله.
خدا خی یوازې رحیم الله نوې چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا یخه ده خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټه تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخه یخ ده هوا د سې قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کوم ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو دا څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی
دا اندېخنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غډلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک مخچل عملې د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
روسیو کې هم د ټکنالوژي له ډګره په دې روسیو کې په دوبی ښار کې په یو جوړ شوی غونډه کې د ټکنالوژي په برخه کې د روسیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د دې بحثونو یو مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند موندنې امکاناتو. همکار مې احمد تکل په دې راپور کې د همدې غونډې جزئیاتو ته کتنه کړي.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکي په ناسته کې چې د نوومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې و، لزمکه هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمکه لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظامه بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیایي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدل شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږی کولو بریالي شي، کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر لنویو علمی پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل. د دوبای د راتلونکي په سګنۍ ناشته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.